مثلث
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو مثلث خبرونه ته شراغلاست. د خبرونه د رسنیو د ازادي نړیوال ورځ په مناسبت بحث ته ځانګړې شوې ده. د مطبوعاتو د ازادي نړیوال ورځ د می په دریمه نیټه منځل کیږي. په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې د رسنیو وضعیت ته ګورو او پر دې خبرې کوو چې خبریالان او رسنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. لیدونکو، دا خبرونه تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه هم کتلای شئ. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره د مشال رادیو خبریال ګولایاز او پخوانی خبریال ډیوه امرخیل ګډون کوي را سره. اوله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم ډیوه جانې، که تاسو په دې برخه کې موږ ته ووایاست چې ستاسو د تجربې له مخې په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ دي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمنو لیدونکو ته، او ستاسو د خبرونه قدرمن میلمه ته. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، د 2021 کال د اگست میاشتې له نیمایي څخه را په دیخوا، کله چې د افغانستان په نظام کې بدلون راغی او جمهوریت سقوط شو، نو له هغه مهال نه د خبریال په افغانستان کې د خبریالانو ژوند له خطرونو سره مخامخ شو، نو چې بدبختانه له هغه مهال نه تر دم غړې پورې زموږ افغان خبریالان له خورا ستونزو سره مخامخ دي. که وایم چې په دوست په دو کې خبریالانو ژوند هم له لاسه ورکړی دی، همداراز د زور زیاتی، د ګواښونو او لپې خو سره، او همدار زندانونو ته هم دوی چول شوې دي. او که په دا ورستیو کې د نږدې خبرونو په اساس باندې موږ خبرې وکړو، د افغانستان د مطبوعاتو مرکز په یو تازه راپورټ کې ویلي دي چې د 12 میاشتو په جریان کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې 211 پیښې ثبت شوې دي. البته په دې پیښو کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، بیا هم د خبریالانو د ټپ کېدلو، د وژل کېدلو او په زندانونو کې د دوی اچول کېدلو پیښې دي. اوس هم زموږ افغان خبریالان د ګواښونو او زور زیاتۍ له پیښو سره مخامخ دي.
مننه ډیوه جانې. تاسو که د خپلې تجربې په اړه باندې هم راته ووایاست، په افغانستان کې تاسو د کار پر مهال باندې د څه ډول ستونزو سره مخامخ واست؟
بالکل، هغه مهال هم اگر چې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې هر وخت کې ستونزې شته وې، اوس مهال ډیر زیاتې شوې، خو هغه مهال هم ستونزې وې. کله به چې موږ د راپور د چمتو کولو لپاره تللو، نو واقعیت چې په سیمه کې به په هغه ماده خبر په ځای کې به موږ له بیلابیلو ډول ډول ستونزو سره مخامخ کیدلو، چې هم له هغه وخت نه زمونږه خې خاطرې او بد خاطرې هم زیادولې شمه، چې واقعیت یعنی یو نامعلوم وضعیت سره به موږ مخامخ وو. کله به چې یو پیښه کیدله، د پیښې ځای ته به چې موږ تللو، نو هغلته په اسانه باندې خبریالان په نه پرېښودل کیږي چې هغوی ولاړ شي هغه پیښې ته ورداخله شي. نو هغه وخت هم خورا ډېرې ستونزې وې زموږ په وړاندې.
دیو جانې مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، لیدونکو دیو جانې هم یادونه وکړه، دا چې د طالبانو له واکمنې دورا هیڅ د خبریالانو د ملاتړ د ځینې سازمانونه وایي چې په افغانستان کې څه باندې 200 رسنۍ تړل شوي دي. د بې پولې خبریالانو د راپور له مخې یوازې په 2023 کال کې 3 خبریالان وژل شوي دي، او د دغو راپورونو له مخې پر رسنیو باندې محدودیتونه زیات شوي دي. ګولایز، د پاکستان په اړه باندې بستاس څخه پوښتنه وکم، د رسنیو د ازادۍ وضعیت هلته څنګه دی؟
یو خبره ده، د کومو وګړو د خبریالانو چې کوم د نړیوال ورځ او د ازادۍ موږ خبره کوو، سه کال چې کوم د یونیسکو چې کوم تیم دی، هغه د کسه هم د ماحولیاتو په مخ باندې د خبریالانو لپاره کوم چیلنجز دي. خو که زموږ سیمې ته وګورئ، څنګه ډیوې خبره وکړله، په زموږ سیمو کې بیا لږ حالات بدل دي. او که سیمه ییز حالات ته موږ وګورو، که په افغانستان کې دی، که په پاکستان کې دی، او که په هند کې دی، او انتر بنگلادیش کې هم، که د پاکستان سو پورې خبره ده، نو په پاکستان کې د رسنۍ چې دي هغه همیش لکه هغه داسې کنټرول ساتل شوي دي. په پاکستان کې کله هم د پرویز مشرف په واکمنۍ کې ډیکټیټرشپ کې رسنۍ ډېر زیات رال په پاکستان کې ټلویزیون چینلونه رال شخصي ټلویزیون چینلونه رال دښن او رسپانډ راغلي خو څومره زیات شوي رسنۍ اغه نه ازادي چې دا اغه نه وټړل شوله که موجوده حالات کې موږ خبرې کوو نو موجوده حالات کې کوم ګورو نو چې څنګه نړیوال یو ترند دی یو رجحان دی اغه وازونه اغه خبري اغه خلق خاموشه کول نو یو خدي کې اغه خبري اعلان اغه دغه خبره ده او بل خلکو هم کوم خبري اعلان دي نو هغه هم اغه یو سنسرشپ خپل کړی دا سلف سنسرشپ چې ورته وي چې په خپل आवाज وسنګ ډیوی خبر وکړه چې د سقوط نه پستا کوم ګورو اسلام آباد کې او په پاکستان کې شاوخوا دوه سبا افغان خبري اعلان چې دي اغه حالته موجود دی او هغه خپل هغه انتظار کوي دغه شان په پاکستان کې دننه هم چې کوم خبري اعلان دي اوس هغه ما دومره پابندې یا هغه داسې دي چې هغه رنګ هغه आवाज خپل आवाज چي دي هغه د شي پروتوکول یو دا ډیر وګت بحث ته څنګه څنګه حکومتونه کوشش کوي چې په هغه आवाजونو باندې هغه معنی هغه ته بند کړي د قوانینو د لاري د زور زیاتې د لاري په پاکستان کې کوم ګورو لډیر مودې رایسي دا یو هغه دي چې خبرانان سو خدا یو ستونزه ده چې کوم فعالان دي کوم ټولنیز شبکې دي دا هم په پریس فریډم او په هغه کې ټولو کې دا یو د غرازي په هغه اوازونه هم مسلګي دي رورو په طریقه معنی یو سیستماتیک طریقې سره هغه ته د غلي کولو کوشش روان دي یا هسي دي کې قسم حکومت وار وار معنی د ورس په مناسبت معنی حکومت دا داوه کوي چې مونږه رسنۍ او ته ازادي ورکړې دا مونږ هم قتل په پاکستان کې د 8 فروری چې انتخاباته هغه نه مخکي ټول سیاسي ګوندونو په خپل منشور کې انتخاباتي منشور کې دا خبره به کولی چې مونږ کله په واکه راغلو نو د رسنۍ ازادۍ زموږ په هغه کې وشامل په لومړي توبونه کې د 8 فروری انتخابات تیر شو خو وسم حالات وګوري نو خبري اعلان اوس د تازه رپورت د اسلام آباد کې د خبرز مالګو غوډش ولا هو د فریډم نت ورک د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکي یو اداره د غیر دولتي اداره ده دا غیر رپورت تر مخه په پاکستان کې چې کوم رسنیو کوم ازادي د هغه پرورو لمنځه وړل کیږي او هغه ډیر طریقې سره درې دار دوه مشتې کیږي د انتخاباتو شې بي دي نو به حکومت چې دي هغه نوې تګلارې او نوې هغه جوړې چې څنګه هغه وازونه په رسنیو کې چې کوم دی هغه خاموش کی
ګولایاس تاسو یادونه وکړه په خپل خبرو کې چې د رسنیو کنټرول ته زیاته کار کیږي او هڅه کیږي چې د دوی ژغ غلیستي تاسو د معلوماتو لمخې د کار څوک کوي که څه هم تاسو ویل چې جمهوریت حکومت دا وعده کړې و او ژمنه یې و هم دغه و چې د کمپاین پر مهال باندې دوی په رسنیو ته ډیر ازادي ورکوي
په پاکستان کې ګوره یو خبره ده ملالی چې په عمومي توګه وستول تر اخکاره ده چې په پاکستان کې جمهوریت قوتونه څنګه راځي اغه ترشا سوقوي او واک چا سره اوس په پاکستان کې کوم ګورو د عدلی اوس قضیه مخې تراغلی دي اکثر تاسو به ګوري هم چې عدلی خپل وي چې را زموږ په کارونو کې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو یو لیک استولیو په فروری مې اپ د اپریل په میاشت کې بلکې د فروری په میاشت کې نو چې پاره کې دا ریکړې و چې زيني استخباراتي ادارې د غوې په کار کې لاس وهنه کوي نو په پاکستان کې کوم مقتدر استابلیشمنت چې وته ویل کېږي په عمومي اسلام باندې فوج ته ویل کېږي نو که فوج سه هم دا بار بار انکار کوي چې را نه سیاسي چارو کې نو نور چارو کې دی مداخله دا تورونه غوې بار بار ردوي خو په پاکستان کې همیش کوو ګورو دا قوتونه دا کوشش کوي چې په دې هغه معنی خپل کنټرول وساتي او وسوم چې کوم سیاسي حکومت خوراغلې دي خو په هغه معنی دا چاپ چې دی یا چې کوم سور یا کوم هغه دی نو هغه د مقتدر حلقو دی نو هغه نه غواړي چې هغه اوازونه اوس په پاکستان کې د رائے ازادي خبره کې نو د مخالفو ګوندونو چې کوم اتحاد جوړ شوی د شپږ ګوندونو چې پاکستان تحریک انصاف هم شامل دی پکې دا هغه اواز چې د پرسنیو کې نشته په هغه زبردل لړن مثال درکم د پاکستان دولتي رادیو ټلویزیون دی چې کله د قومي اسمبلی غونډګي نو د مخالفو د پاکستان تحریک انصاف ګوند کوم کل غړي خبره کوي نو دا غړي راپاسي د هغه چې په خواني وزیر اعظم د عمران خان عکس چې دی دغه شاته ولګي نو هغه ځین هغه کیمرا لري کې بل زی تراوي نو ځینې دسی واړه واړه دا وړي غدي خو په مجموع هغه باندې سوچ وکړو نو په پاکستان کې کوم د خبر یاران کوم سازمان نه دي هغه په بار بار باندې د مظاهرین کړي دي غیم کړي دي چې دا غوی په ازادۍ باندې ډیر جدي هغه چې دي جدي غواخونه سره دوی مخامخ دي.
دیو جان تاسو ته براستم ګلیاز لکه تاسو چې واوریدل په پاکستان کې د هغو محدودیتونو یادونه وکړه چې خبري اعلان سره مخامخ دي او مطبوعات د دغه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ښځو برخې ته کراسم ستاسو څخه به دا پوښتنه وکړم، د ملګرو ملتونو د ښځینه څانګې د افغان ښځو هغو خبریالانو له قوله لیکلي دي چې په خپل راپور کې لیکلي دي چې دوی وایي په افغانستان کې کار کول داسې دي لکه دوی چې پر ماین باندې ګرځي. ستاسو خزمه پوښتنه دغه ده چې دا اصطلاح پر ماین باندې د ګرځېدو څه معنا لري؟
یعنی هغه ته وضعیت مونږ تاسو ته معلوم دی چې افغانستان کې اوس مهال په ښځو باندې له هر خوا نه دوی په سیستماتیک ډول باندې بندیزونه لګوي. یعنی اوس هم هغه زمونږ افغان خبریالان یا هغه افغان میرمن یا انجن چې په افغانستان کې کار کوي واقعا چې زه کولای شم یا موږ کولای شو چې هغوی ته د ملالو لقب هم ورکو چې دوی بیا هم سره له دومره ستونزو ناخوالو سره بیا هم په دې وضعیت کې مبارزه کوي، ځکه چې په افغانستان کې داسې یو حالت دی چې هغوی له هر طرف نه له ګواښونو سره مخامخ دي، له هر طرف نه هغوی ځپل کیږي، له هر طرف نه هغوی ځورول کیږي. نو بیا هم دوی سره له دې ګواښونو سره له دې ستونزو سره له دې تاوتریخوالي بیا هم مبارزه کوي، بیا هم هغه خپل د مبارزې ډګر نه ده پریښودلی. او لکه کله چې دا سقوط وشول له هغه وضعیت نه له هغه حالت نه تر اوسه پورې زمونږ خزینه ژورنالیستانو سره همدار از خزینه فعالانو سره او هغه نور میرمن چې په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې دوی کار کولو له خورا ستونزو سره اوس هم لاسو گریوان دی. او زمونږ افغان خبريالان خو دا د ټول نړۍ پر وړاندې څرګنده ده چې دوی له کوم ستونزو سره اوس مهال هم خپل دند مختوړي.
دیو جانې مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ګلایز د هغو قوانینو په اړه باندې به یو څو خبرې وکړو. دغه سی پی جی او د خبریالانو د خوندیتوب ځینو نورو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې په پاکستان کې داسې قوانین جوړ شوي دي او ستا چې هدف یې دغه دی چې لکه مین سټریم میډیا رسنۍ مطبوعات او همداراز آنلاین رسنۍ چې انټرنیټي ټولنیز رسنۍ ورته ویلای سو د دغو کنټرول یې هدف دی. د دغو قوانینو په اړه که تاسو څه لیدونکو ته وایست او د قوانینو د جوړېدو یا هم د دا ډول اهدافو پر وړاندې د خبریالانو عکس العمل څه دی؟
د قوانینو که سوپر موږ خبره کوو نو په پاکستان کې په 2002 کال کې د فریډم آف انفارمیشن آرډیننس دا 2002 کال هغه بیا په دې کې به ترمیم وشو په 2010 کال کې غالبا. نو دا غیر رئیسی یو ضابطه اخلاق جوړ شوی دی د حکومت په کچه معنی او د دې لپاره باقاعده یو اداره ده پاکستان چې کوم انفارمیشن ډپارټمنټ ته ویل کیږي د رسنیو منظم کول لپاره دا یو اداره ده. حالانکه په نور ځایونو کې کوم ګورو رسنۍ چې دی هغه لپاره غنی د محکمه وزارتونه دي بلکې په مرکز کې هم او په صوبو کې هم. اوس ورځ سوپر قوانینو خبره ده د اخو به ډیر وګت بحث وشي د روسي غو خبره کو وسنۍ خبره ته کوم چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي په لاهور کې د اپریل په 15مه یو خبری کانفرنس ته او ویلي وو چې رسنیو لپاره او بیا په ځانګړي توګه هغوی دا یاد کړ چې د ټولنیزو رسنیو لپاره هغوی دغه قوانین نور هم سختي په دا معنا باندې چې کوم حکومت اوس په واک کې راغلی نو اوس حکومت کوم وګور په مرکز کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې حکومت دی نو هغه لاندې دا وزارت دی او هغه وزارت چې دی چې کوم مین سټریم میډیا دا چې کوم قائمی داری کې دنه چې کوم ټلویزیون چلونه دي نو هغه ته یو دی دو فرمان ورکی چې تاسو به د وزیر اعظم د پخوانی وزیر اعظم نوم نه اخلي، جلسه به هم کوریج به نه کوي. دا خو به تیره خبره ده په پاکستان کې دام یو اوس هغه شروع شوی دی چې کله هم د مخالفو ګوندونو کله جلسه کیږي ډیجیټل وي یا په هغه باندې وي نو په هغه ورځ باندې انټرنیټ سہولت وتړل شي، که انټرنیټ هغه نه وي نو بیا په چلنونو باندې او په دغه باندې بندیزونه ولګول کی. په دې کې د رسنیو هم به یو هغه شته چې ځینې رسنۍ حکومت په لوبي او ځینې مخالفو ډلو سره وي. دا موږ په تیر هغه کې موږ وکتل په پاکستان کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت وو، نو په ځینې رسنیو باندې پابندې لګېدلې وې. هغه رسنۍ ځکه چې هغه د حکومت مخالف خبرې کولې، خو ځینې رسنیو د حکومت په حق کې خبرې کولې، نو هغه آزادې وې. نو هغه ته هغه رنګ اشتهارات ملابېدل. په پاکستان کې د وګړو د رسنیو نو دی زیاتره دغه چې دی آمدد هغه د حکومت لخوا راځي، او دا څنګه ماته ستا اداره خبر وکړه چې پورا یو وزارت دی او بیا د دې نظم یو اداره ده پیمرا او ته ویل کیږي. نو پیمرا به داسې کوي چې کم هغه مانیټرینګ کوي، او چې کم داسې وګوري چې د حکومت مخالف دی یا مخالف ضد دی یا د ریاست په ضد باندې دی، نو هغه ته نوټس جاری کی او یا په سمدستي توګه هغه افیر کی. نو قوانین خو پاکستان کې په دې لړکی ورستر بلی سختی کې ورته، لکه کومنګ دا وایو چې را ټولنیز رسنیو راتک سره کسه دا غره غلې دي، خو بدلون خو نه کومنګ ګورو په مین سټریم میډیا خو پابندي دي، اوس په هغه ټولنیز رسنیو باندې هم هغه رنګ فشارونه او پابندي ولاندې غوي راوستل کیږي، او هغه د مختلفو قوانینو په شکل کې دا قوانین چې دي اوس ماته ستوزي کړو کو جوست تازه حکومت دا اندیا ورکړی دا چې دی دوه نور هم دا قوانين چې دی دا به سختي. په پاکستان کې د رسنیو لپاره سازمان نشته، په مرکز کې نشته، په صوبو کې هم نشته، او هغه په وار وار باندې مظاهره هم کړی دي بار بار، او چې کوم داغه جرنلستان دي چې کوم ستر جرنلستان دي زیاتره خو هغه اوس کوم ګورو هغه ادارو نه هم لری کړل شوی دي د حکومت د فشار د وجې نه. کومنګ د جیو مثال ورکو، دا غین ډیر زیات سینیئر جنرالستان یغه وخت کې لری کړل، دغه شان د ار واي نه لری کړل، هغه باندې فشارونه نو فشارونه چا نه خو مختدر حلقې نو اوازونه خودي مظاهری کیږي، خو دا د حکومت خپل هغه معنی هغه سترانس کومنګ ته وي د ریز معنی هغه دونه کلک ولاړ دی چې هغه هغه رنګ اوازونه مخې ته نه پریدي. او دا صرف د پاکستان یا د افغانستان مسله نه ده، کومنګ وګور په نړۍ کې دا یو ټرند دی. په هند کې کوم ګوري رسنۍ څنګه الته کار کوي، په ټولنیزو رسنۍ باندې هم بندیزونه دي، الته ماغرنګ چې کوم واکمن ګوند دی هغه کوشش کوي چې هغه آوازونه راپرې نه دي او هغه ټول چینل دي. دا هر یو چې کوم کده طالبانو خبره کوو، کومنګ د پاکستان کې د مسلم لیگ نوم خبره کوو، کومه هند کې خبره کوو، ټول دا چې کوم واکمن ګوندونه یا کوم ډلې دي هغه کوشش کوي چې رسنۍ دا یو پاور دی، او دا قوت چې دی دا ولست هغه आवाज او هغه رسول چې کله ته دا کنټرول کوي نو ته هغه ټول واک چې دی هغه ځان سره دغه وساتي. نو دا یو داسې موثر ټول دی کنه چې دا د معنی هر یو حکومت کوشش کوي چې خپل کنټرول وساتي.
مننه ګولایز دیو جان، تاسو واوریدل ګلایز ځینې ستونزې یادونه وکړه، تاسو هم یو شمیر ستونزې یاد کړې چې مطبوعات او خبریالانو سره مخامخ دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د پاکستان د مطبوعاتي دغه فضا چې ده، ستاسو په نظر څومره د افغان د افغانستان د مطبوعاتي فضا سره ورتوالی تاسو ویني، یا په نورو ټکو کې وایم چې په افغانستان کې وضعیت څومره هغه ته ورتوالی موندلی دی لکه په پاکستان کې چې روان دی؟
که اوس مهال وضعیت مقایسه کو لکه څنګه چې ستاسو قدرمن میلمه ورته اشاره وکړله، په پاکستان کې اوس مهال هم وضعیت د رسنۍ یا مطبوعاتو په باب باندې هم دا ډول دی، ځکه چې زه یو دلته هم یو پروګرام ته بدل شوی وم، خو هغوی ما ته هم ویل چې دلته هم سانسور شته دی، تاسو باید په خبرو کې احتیاط وکړئ. لکه څنګه چې په افغانستان کې اوس رسنۍ سانسور شوی دی، په افغانستان کې اوس حقایق د رسنۍ په وړاندې نه څرګندېږي، کوم څه چې حقیقت دی هغه اوس رسنۍ نشي کولای په واضح او ښکاره ډول باندې بیان کړي، ځکه که دوی لږ هم په واضح حقیقت څرګند کړي نو معلومه خبره ده چې سبب هغه رسنۍ تړل کیږي هم، یا هغه د هغې رسنۍ کارکونکو بل دندو څخه ګوښه کیږي. نو زما پان باندې چې اوس یو څه ورتوالی لري د پاکستان د رسنۍ وضعیت د افغانستان سره ورتوالی لري، ځکه چې په پاکستان کې هم حالات بدلون وکړل، دلته دوی دلته هم انتخابات وشول او یو څه ستونزې رامنځته شولې. خو په افغانستان کې که زه وایم، په افغانستان کې بالکل د افغانستان ټول رسنۍ سانسور شوې دي. د افغانستان کې ټول هغه رسنۍ ته چې غوي اوس هم خبرونه کوي نو هغه به هم د حاکم نظام د حاکمیت یا غوی د امر تابع وي او کوم څه چې د غوی په وړاندې خبري شي البته د حاکم نظام په وړاندې خبري شي نو هغه به دوی د سیمه نړۍ او د هیواد په وړاندې دوی څرګندوي ولې هغه حقیقت هغه حقایق چې دی دوی نشي کولای چې بیان کړي او یا هم کزنی زمنګ سیاسي چارشنون کې یا هم داسې ځینې مرمانه چې پروګرامونو ته رابل کېږي که هغه هم په اوسنی نظام باندې نیوکه کوي یا هم د دوی د اصلاح په باب باندې خبرې کوي ول بیا هم هغه د پاکستان کې په حاکم نظام باندې دا هیڅ تاثیر نه کوي او یا خو دوی ورته هیڅ پام نه کوي دا خبره باب یې ځګړي چې متاسفانه دا وضعیت که همداسې روان وسیږي نو زه فکر کوم چې حالات به د رسنیو او د خبریالانو په وړاندې تر دې هم سخت شي په افغانستان کې.
ګلای ستاسو څخه به د هغه اډینس یا کتونکو او لیدونکو په اړه باندې دا غځای په اړه پوښتنه وکم. ستاسو مشال رادیو قبایلی سیمو ته نشرات کوي بلوچستان او ویل کېږي چې دغه سیمې ډېرې خوندي نه دي د خبریالانو دپاره، تاسو په دې اړه باندې که معلومات راکوي؟
بالکل، که موږ وګورو په مجموعي توګه باندې په پاکستان کې صرف قبایلی سیمې نه دي، په نور ځایونو کې هم خبریالان هغه شان ستونزو سره مخامخ دي. که د قبایلی سیمو خبره کوو نو هلته اوس څنګه د یو ډی وی هم خبره وکړه چې یو سلف سنسرشپ هم جلنستانو خپل کړی دی، هغوی هم اوس هغه رنګ آواز هغه په خلاص زړه باندې هغه باندې هغه ستونزې نشي بیانولی، هغه خبر نشي ورکولی، ځکه چې هغوی په هلته په ځمکه هغلته په ګراوند باندې موجود دي، نو هغوی ته ډېرې ستونزې وي. نو که هغوی که داسې یو خبر ورکوي، د مثال په توګه باندې دیدو ډی بی یو پروګرام ته لاړه او ته ویل شي ته به دا خبرې نه کوي، دغه شانې هلته چې کوم موجود خبرې اعلان دي نو هغوی هم ځینې هغه باندې هغه حقایق نشي رپورټ کولی،
یعنی د تهدید سره
لکه هغه مخامخ دي، ځکه چې هغه د ژوند خطر سره مخامخ کیږي. او بیا په ځانګړې توګه باندې که موږ وګورو په قبایلي ضلعو کې، په قبایلي ضلعو کې چې څنګه کوم بدامنی روانه ده، کوم د وسلوالو کوم فعالیتونه روان دي، په هغې باندې رپورټ کول، نو هغه دواړو خواو ته خبریالانو ته ستونزې دي. که هغه که د حکومت خلاف یا کوی که حکومت په امنیت کې پاتې راغلی دی نو هلته ورسره حکومت بیا چې کوم ادارې دي هغه ورسره هغه رنګ بیا چلند کوي، یو که د وسلوالو ګواښونه خو هر وخت موجود دي خبریالانو ته، سیاستوالانو ته، فعالانو ته، ټولو ته. دغه شانې په د بلوچستان خبره تاسې وکړه، هلته د لادرکه بلوچستان چې کوم مسله ده په پاکستان کې ډېره لویه مسله ده او په دې باندې آواز ډېر کم که موږ وګورو په پاکستان کې په مین سټریم چینل باندې هغه باندې دې باندې څوک په دې موضوع څوک هغه نه کوي. دا یو داسې هغه ده چې چاته دا خبر وکړي چې د لادرکه بلوچستانو مسله، نو هغې باندې هغه اغزي کې غلي شي، ځکه هغه خبره بار بار قسم د پاکستان کې کوم د لادرکه کسانو د موندلو کوم کمیشن دی هغوی ویلي دي چې یاره په قضیې اوس هغه شان نه دي چې څنګه دوی د مخکې شمیر کې یادولي. خو دا ستونزه موجوده ده په قبایلي ضلعو کې هم او په بلوچستان کې هم او په پاکستان په نورو برخو کې هم. اوس خبریالان چې دي هغه شان خپل آواز هغه موثره توګه مانی، قسم یو ټول شته ټولنیزې شبکې، ټولنیزې رسنۍ داسې دي چې هغې یو سنه سه یو سرک یو آواز په کې هغه کې په نظر راځي، ځکه که موږ وګورو په پاکستان کې چې کوم په مین سټریم کې کوم خبریالانو هغوی زیاتره اوس مخه کړې ده یوټیوب چینلونو ته، خپل چینلونه په شخصي توګه مانی، نو چې هغه په ټلویزیون باندې کومه خبره نشي کولی نو هغه لاړ چې هغه د ټولنیزو شبکو د لارې په خپل چینلونو د لارې هغه آواز چې دی هغه راپورته کړي. خو په مجموعي توګه مانی ستاسو دا خبره زه راونډومه، په مجموعي توګه مانی په پاکستان کې رسنۍ چې دي هغه شان آزاد نه دي چې څنګه حکومت دعوی کوي.
مننه دیو جانې، په لنډو ټکو کرا ته وایست د افغانستان د رسنیو لپاره آیا فکر کوي چې کومه هیله ستا چې دوی به آزاد سي او خپل کار به هغسې وکړای سي چې څنګه باید وسي؟
ترسو چې په نظام کې زما پاند باندې چې بدلون رامنځته نشي، ترسو چې همدغه نظام حاکم وي او یو ټول شموله حکومت رامنځته نشي، د ټولو اتباعو حقونو ته احترام ونشي، نو تر هغه مهال به زه فکر نه کوم چې د رسنۍ پر وړاندې دا بندیزونه او دا سانسور ختم شي، ځکه چې هغه ته خبرې کیږي له هر خوا نه، مثلا له هیواد نه بهر هم زمونږ هیوادوال په دې باب باندې خبرې کوي، ولی هیڅوک د دې خبرو ته پاملرنه نه کوي او نه هم هلته د کوم چا وس رسي چې په دې ته تغییر ورکړي، ځکه چې هر څه د حاکم نظام پلاس کې دی او د هغوی په وړاندې څوک درېدلی نه شي تر څو چې بدلون رامنځته شوی نه وي په نظام کې. نو تر هغه مهاله زه هیله مندي نه لرم د افغانستان د رسنیو په باب.
مننه ډیوه جانې چې تاسو وخت وایستي او په دې خبرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ. ګلایز له تاسو هم مننه چې وخت مو راکړي.
ډیره مننه تاسو
هم. لیدونکو تر بیا مو پر خدای سپارم.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوي متفاوت زاوی د ونې پیښه تا کتنه کوم. د ازادي ومه ورځ تر بولم دا ونې خبرې کې چې پاکستان هم چنې راکټ کې سپوږمۍ ته یو غریبانه ماموریت واستو، لداسې ملیونر مهم خبروم چې په ماشونې سرمایه یو میلیارډ ډالرو ته رسولي. کابل کې د زرغون بهیر لخوا د پاکستانی مبلغینو د حضور پیدام غږیږو او پر هغه ملا هم غږیږو چې د سپیل نسل نه د ورید پیدا کېدو مسلې بیانولو یې خبرګونونه وپارول. د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مسعود اندرابی د سرګندونو ترڅنګ د طالبانو مشرانو ځینې سرګندونې هم تیرونه په بحثونو کې وي. ترې خبروم مخو تر هر څه لومړی د اونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی. سیمیتا د امریکایي لوړپوړي ډیپلوماټ جان باس سفر او خبرګونونه هغه له قطري او پاکستانی چارواکو سربیره افغانستان لپاره ډیپلوماټیکو نمائندګیو سره هم کتلی چې د روسیې او شنونکو خبرګونونه یې پاره ولي.
دا دوه هیوادونه د امریکا په ټوله کې د غرب د ناتو د هیوادو د اهدافو مزیان دي، یعنی جا کون کې دي بیان کوم پلان کوم برنامه سری ده دوی ته مسلمت کوایس دا پروګرام دا په نامه روانه ده او دوی خپل کې شان په کې اخلي.
دا چې دیموکراتان د سخت بدنامه شوي دي او د امریکا ولس په دې سخت بغون خو درې د طالبانو ته د حکومت په تسلیمولو سره نو شاید په دې باندې هم دوه خبرې وکړي چې داسې یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو نه مخکې دوی وکولی شي چې یو همشموله غونډې طالبان سره یو حکومت جوړ کړي تر څو چې د خلک د امریکا د ولس رایه د اروپا په لاس راوړي.
یو ونه یو د طالب وزیرانو خبرګون پارون کې بیانونه. یو وزیر وایي څوک چې اساسي قانون غواړي احمق دی. بل وزیر وایي موږ د خلکو د دنیا او آخرت غمخواران یو. خلک هم د دوی سرګندونو پاره ولي.
پتلون یا چولې وی نکټۍ یا چولې وی ولاړ وی دی وای کدا ټول کمال په دې پتلون او نکټۍ کې دا او دنیا هم ورته هوا ورخړې ده.
اسلامي امارات الحمدلله فنننی نړۍ کې هغه نظام دی چې هم د مسلمانانو د اخرت فکر لري هم د مسلمانانو د دنیا فکر لري.
دوام نکړي او دا لاله سیزره انسمنت دا تاسو ټول تاسو په تدا چی شو اړین زمونه ډیر سر لپټه کوي
بلیونی مګټیاوی به وی اما اساس قانون وو ولس پویډ چې څنګه دوی په کومداري کې او د خپل سرنوشت په فکرو کې سهیم کې د لایشي او څنګه برخه اخیستای شي.
اروپا ته د نوټو په حساب 50000 ورکشي ماشومان راپورونه وای هر دریم نادرکه شوی ماشوم افغان دی. فعالان وای اروپا ته په لارو د افغانانو د نادرکه مړینې او ستونزو غالولو کچه تر دې هم بوګنون کده.
کله چې د ترکیه په خاوره کې کوم ځوان خپل ژوند د لاس ورکی د ډیرو لامیرونو د وژنه هم د یخ د وژنه هم د نورو لامیرونو د وژنه چلته وهل کیږي ټکول کیږي نو به د ترکیه دولت او پولیس نراوړي او دلته د وان پولایټ کې تقریبا دوه هدي دي چې تعداد زرو تر سیږي چې دلته زموږ افغانان دفن دي. خو معلومات ټول د ترکیه دولت سره شته.
په ورځ ورځ مزل کړي چې یو ملک کراس دي نو دوی چلته ونی سي پولیس سم کارت ته اخلي موبایل ته اخلي حتی دوی سره چې هغه خوراکي په باکسا کې ووبه دام کې اخلي نو دوی بیرته برګش کی. نو په دې وخت کې دوی نس کولای چې بیرته خپل زیت ځان ورسیږي ځکه دوی سره نه جی پی اس یا زنګلونه یې په ورځ ورځ پکې مزل کړي نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي نو هلته بیچارهګان ډیر زیات پاتې سي او په حق ورسیږي.
او په یو ونه کې د افغانستان لپاره درې لاسته راوړنی گلوبل ویلیج نړیوال نندارتون کې افغانستان له دوه لسیز وروسته دویم مقام خپل کړ. برټانیا بیا یو افغان فعال فهیم زادی ته خپل لوړ شاهي مډال او جرمني یو افغان جراح بسم الله شیوا عمل ته عالی دولتي طبي مډال ډالې کړي.
دا جایزه نه یوازې زما لپاره بلکې په هندستان کې مېش افغانانو لپاره خاص تنظیم په هار کې د افغان ټولنې لپاره ډېر ارزښت لري ځکه دا جایزه یوازې او خاصو خلکو ته ورکول کېږي چې په ټولنه کې مثبت کارونه کړي وي.
پیش رفتم و هیچگاه هیچگاه زادگاه هم و هم مسلکان عزیز خود فراموش نکردم و همیشه در تلاش ازی بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتم تا به این جایگاه برسم.
بیا هم ستړي مشي. تیره اونۍ د افغانستان په کشاله کې له جمهوري حکومت سره په تون چلن مشهور امریکایي ډیپلوماټ جان بس چې په خوا کابل کې د امریکا سفیر او اوس د امریکا د خارجه وزارت مرستیال دی لوګ د ځن روس تر سرګن او د واشنگتن لخوا د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د قطر او پاکستان په سفر وتلو چې ورسره سمې د سیمې د هیوادونو غیر مستقیم خبرګونونه او بحثونه هم وپارول. نوموړي په دې څلور ورځني سفر کې د پاکستاني او قطري چارواکو سربیره دوحه کې افغانستان لپاره د هیوادونو له ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره هم جلالي دونه کې په ګډو امنیتی ګټو باندې خبرې کړي. د غرازي پاکستان ته هم ځان رسول او له سرپرست پاکستاني خارجه وزیر سره د دواړو هیوادونو په مشارکت او سیمه کې د افغانستان او پاکستان او امریکا په تړاو دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې کړي. په عین حال کې امریکایي ځواکونو له پاکستانی سمندري ځواکونو سره په کراچۍ کې ګډ پوځي تمرینات هم کړی دي خو له دې سفر او اقداماتو سره هم مهاله د افغانستان په تړاو سیاسي حلقات او د سیمې هیوادونو په بیانونو کې هم تحرک راغلی. افغان سیاسي کارپوهان وایي دا سفرونه په سیمه کې له هیوادونو سره د امریکا د متضادو ګټو د همغږۍ لپاره دي تر څو خپل متحدین د خپلو راتلونکو پالیسیو په اړه باخبره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال جان بس سفر دوه او اسلام آباد دا تقریبا یو استخباراتي یا داسې شکل لري چې دا دوه هیوادونه د امریکا په ټوله کې د غرب د ناتو د هیوادو د اهداف مجریان دي یعنی جا کون کې دي بیا کوم پلان کوم برنامه سري بیا دوی ته مرکله مرکې وایي چې دا پروګرام دا په نامه روانه ده او دوی خپل کمیشن پکې اخلي. نو دا وجه وه چې دوی دلته راغلل ځکه د پروګرام خانخان نګرانی روسیې ته هم جوړه کړه چین ته هم جوړه کړه ایران ته هم جوړه کړه خپله طالبان انور هم په دې کې سراسی مخکاری
په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره اصلي ګواښ لا هم په افغانستان کې ډېره سخت دریځ ډلې دي او په وینا یې چې امریکا هڅه کوي افغانستان ته بیرته ور وګرځي. سرګی شویګو زیاته کړې د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي سیمه کې خپل لاسه تلل نفوذ بیرته راژوندې کړي او په وینا یې چې د سیمې هیوادونه دي د دې ګواښ پر وړاندې ودرېږي او خپل نظامي همکاري او تمرینات سره زیات کړي.
نو دوه اړخ لري، یو په دې چې د منطقې په سیاستونو او د منطقې په حالاتو امریکا باید پوه شي د پاکستان دفعه، او بله دا چې د امریکا له انتخابات را نږدې دي دا چې دیموکراتان ډېر سخت بدنامه شوي دي او د امریکا ولس پرته ډېر سخت غبرګون ښودلی د طالبانو ته د حکومت په تسلیمولو سره. نو شاید په ده باندې هم دودو خبرې وکړي چې داسې یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو نه مخکې دودو وکولی شي چې یو همشموله غوندې طالبان سره یو حکومت جوړ کړي تر څو چې د خلک د امریکا د ولس رایه دودو بیا په لاس راوړي.
بلخوا د امریکا د خارجه وزارت مرستیال ویان ودانت پټیل ویلي که د امریکا د ګټو د خوندیتوب خبره راغله نو له طالبانو سره په دې برخه کې د تعامل نه پرته بل غوره لار نشته. هغه ویلي واشنگتن غواړي د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب او له افغانانو نه د ملاتړ لپاره طالبانو سره تعامل ولري او په وینا یې چې دا په افغانستان کې د امریکایي بندیانو د سمدستي خوشي کولو لپاره هم غوره فرصت دی. بلخوا طالبانو د امریکا دا اقدام ستایلی او یو ویان دی حمدالله فطرت ویلی دوی هم له امریکا سره هر ډول تعامل او ډیپلوماټیکو اړیکو جوړولو ته چمتو دي.
له افغانستان سره د تعامل میدان تراسي د افغانستان اسلامي امارت هم د امریکا په شمول له ټولو غربي هیوادونو سره هم لکه څنګه چې د سیمې او د اسلامي نړۍ له هیوادونو سره مثبتې اړیکې او روابط لري له دوی سره هم خپل ډیپلوماټیک روابط ته پراختیا ورکړي.
او د طالب مشرانو ترمنځ د نظر د اختلاف او ضد و نقیض بیانونو په لړ کې تیره اونۍ دا ور د دوی د عدلي وزیر او اوبو او انرژي د وزیر په بیانونو کې ټکر سره راغلی. د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي تیره اونۍ په یو تون بیان کې هغه ټول خلک جاهلان بللي چې په هیواد کې د اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه کوي. نوموړي ویلي دغو غوښتنو ته نړۍ او امریکا هوا ورکوي چې افغانستان کې ګواکې د قانون تشه ده.
اوس دا خبره د دې کوم نوکران چې دي یا بعضی جاهلان هغه هم دغه خبره راخیستې ده وایي د قانون خلا ده، د قانون تشه ده. څوک ځان ته قانون پوه وایي، څوک ځان ته حقوق پوه وایي، څوک ځان ته سیاست پوه وایي، پتلون یې اچولی وي، نکټۍ اچولی وي، ولاړ وي، دی وایي که دا ټول کمال په دې پتلون او نکټۍ کې ده او دنیا هم ورته هوا ورکړی ده. د قانون نه مراد دی څه ده؟ قانون اساسي.
بلخوا داسې ښکاري چې د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د عبدالحکیم شرعي څرګندونو پاروله. نوموړي په همدې پسې څو ورځې وروسته پیوسته بله غونډه کې ویلي اساسي قانون جوړول د افغانستان اړتیا ده. فرق نه کوي که په دې باندې یو بل نوم یا هم د حکومت د تګلارې نوم کېښودل شي. عبداللطیف منصور ټینګار کړی چې باید یوه تګلاره موجوده وي او د فقهي لارښوونې په دې تګلاره کې د افغانستان په ملي ژبو ځای پر ځای او ترجمه شي.
دغه اسلامي قانون د دغه ماجې راواخله، دا د فقهي ماجې راواخله، دغه د پښتو ترجمه کړه. دا خان سره په دې باندې نه پوهېږي، خو دا به یو عالم پوهېږي یا شاسته درس کړه. دا ټولې ماجې راواخله، پښتو فارسي ترجمه کړه، نو په کې کړه قانون اساسي مه کوه. وایه دا د ماجې ملک تګلاره چاوانو پی پوشی، پانتون والان پی پوشی، محاسیدن پی پوشی، دوست که خوفی قبانی خوبی هر چکلی پیگی.
دا به داسې حال کې ده چې دریم کال پوره کیږي او افغانستان کې اساسي قانون مفقود ده. په دې موده کې یو شمېر طالب چارواکو ژر تر ژره د اساسي قانون د جوړېدو خبر ورکړی، خو ځینو بیا په توندو بیانونو کې ویلي قرآن کریم د طالبانو لپاره اساس ده او کوم وضعي قانون ته اجازه نشته.
د اساسي قانون نشتون خودخواه د ډلو مشرانو ته او هغه ډلو ته چې قدرتونه غواړي په انحصار کې وساتي زمينه سازي کوي. بنان په فعلي حالت کې د اساسي قانون شتون دولت ضرورت دی او دغه ضرورت باید چې سرپرست حکومت، حاکم نظام، سرپرست ډله براورده کړي، ځکه دوی حکومت تشکیل کړی ده او دا ضرورت ده. بلې، او شریعت اسلامي قوانین په افغانستان کې شتون لري. خو لنډ مثال دا که خامخا امیر المومنین مړ کیږي او اساسي قانون شتون ونه لري، د نوي امیر المومنین د ټاکلو پروسیجر کې تشریح نشي، بیا به نو یو په بدخشان کې، بل په قندار کې، بل په پکتیا او مشرقي او غرب و هرات کې به مختلف علما راجګي، لاس لاس شل شل علما به راټولوي او ځانونه به د امیر المومنین په صفت باندې اعلانوي.
دا د طالب مشرانو ترمنځ خپلمنځي مسایل چې د بیانونو له امله خپلو کې ټکر راغلی، خو دوه نور طالب مشران بیا داسې دي چې تېره اونۍ د خپلو څرګندونو له امله د عامو خلکو او فعالانو نیوکې وپارولې. په دې لړ کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلي د دوی نظام په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو د دنیا او آخرت غمخور نظام دی. هغه ویلي د طالبانو حکومت د خلکو په غم کې دومره ډوب دی چې د لمانځه او ایمان غم یې هم ورسره دی او د الله تعالی په لوري کامیاب ورلیږل غواړي.
قدرمنو محصلانو، استادانو، اسلامی امارت الحمدللہ پننننی نړۍ کې هغه نظام دی چې هم د مسلمانانو د آخرت فکر لري، هم د مسلمانانو د دنیا فکر لري. استاد المنځ غم هم کوي، استاد ایمان غم هم کوي، استاد تعلیم غم هم کوي، استاد عزت غم هم کوي. دا خپل مسولیت بولی چې داسې مسلمان یې چې د الله جل جلاله په وړاندې کامیاب لاړ شي. پر پولیسرات باندې مشکل نه سي درته جوړ، په قبر کې ستونزه نه سي درته جوړ.
وقت د طالبانو ته رسیدو وروسته کې تاسې په رسنیو کې د طالب مشرانو د دوی د وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکو خبرې واورئ، ټولې ډېرې ساده او خندونکې دي او داسې ویناوې کوي لکه په یو کلي حجره کې چې دوی ناستې خپل منځو کې ګپې شپې کوي. ټول هغه کارونه چې د یو مسؤول حکومت او د ادارې په توګه باید دوی ترسره کړی وي یا ملت په دوی باندې حقونه لري او دوی په مقابل کې مکلفیت او مسؤلیت لري، هغه یې راخیستې دي، خدای ته سپارلې دي چې د خلکو د خېټې مړول، خلکو ته مثلا سالم مصروفیت پیدا کول، کاري فرصتونه ایجادول، ما خدمات وړاندې کول، مثلا بشري حقوقو ته لاسرسي زمينه برابرول، هغوی ته د زده کړې حق، هغوی ته مثلا د کاروبار حق، هغوی ته مثلا د دندې د اشغالولو حق او نور ما خدمات. برعکس هغه کارونه چې خدای تعالی له انسانانو پوښتنه کوي هغه دوی خپل لاس کې اخیستي. فرضاً اعتقادي مسایل چې کوم دي، مثلا د خلکو عقیده، د هغوی فکر، د یو چا مسلمان بدن یا عدم مسلمان بدن، منځودست ګیره، نو دا شین په سدوی کلک نه
کته کډول سولیدلې او په خانه خبرې کیږي. زما په نظر دا وړې بشړې نشي او دا هغه سولیدلې خبرې دي چې نور هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دي. افغانان اوس پوه شوي دي، افغانان اوس زده کړې کړې دي، هغوی تعلیم کړی دی، دوی په هر څه باندې سر خلاص دی. د خدای او د رسول لار ورته معلومه ده او د دنیا کارونو لارې هم ورته معلومه دي. نو هیله مندې ته چې دوی ډېر زیات زموږ د آخرت په غم کې ونه اوسي، تر دنیا غمونه دي وکي، د آخرت غمونه د هر چا خپل دي. د خدای سره د خلکو رابطې ډېرې ښې جوړې دي. هغه څوک چې دوی فکر داسې کوي چې د خدای سره به رابطه جوړه نه وي، خدای به ترې ناراض وي، خدای به هغه حساب ورسره وکړي چې هیڅوک یې نه غواړي. شاید له ده سره خدای تعالی ډېر ښه حساب وکړي.
بلخوا د طالبانو د کډوالو سرپرست وزیر هم د خپل هغه بیان له امله تر سختو نیوکو لاندې راغله چې تېره اونۍ وویل ښځو او ماشومانو د جهاد په کلونو کې ډېره زیاته قرباني ورکړي. ښځینه فعالانو ویلي چې که زموږ په قربانیو رښتیا هم سترګې نه پټوئ، نو په هیواد کې مو د نجونو او ښځو پر حقونو د امر رسانی په نوم تر اوسه پښه ولې ایښې ده.
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زه دا درته وایم د شهادي په سطح چې د ټول نړومبای یمو خویند مند دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دو او د خپل ځنه ټوټه ټوټه کړی دي. شهیدی د شهیدانو لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړ شهیدی ورکړه.
زه لته خغلی یو پښتون لرم چې تاسو د غدری کلن حکومت پر مهال د افغانستان له خزینه او ماشومان سره چې تاسو په وینا ډیر لوی قرباني ورکړی ده څو کړل، وفا او کجفا؟ یقینا په دې برا سره موافق اوسئ چې د وفا پر ځای مو ورسره سخت جفا کړی. د سوالګرو ماشومانو او میرمنو شمیر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی، ځکه د میرمنو پر مخ د کار، پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې وتړل شوې. د هېواد نیمایي قشر مو فلج کړ، د افغانستان راتلونکی او پرمختګونه مو فلج کړل. افغانستان مو د سیالو هیوادونو له لیست څخه وویست.
او د وی نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې 15,304 سلویخ بې سرپرسته کډوال ماشومان اروپایي هیوادونو ته له ننوتلو نه وروسته ورک شوي دي، چې په هرو دریو ماشومانو کې یوې د افغانستان دی. دا چېرنه د پولی پوری خبریالانو سازمان په همکارۍ په اروپا کې د لادرکه شویو ډلې لخوا او د شاوخوا 1.5 اروپایي هیوادونو څخه د راټول شویو معلوماتو په بنسټ تر سره شوي چې د 2020، 2022 او 2023 کلونو معلومات په بر کې نیسي. د دې سروې په اساس ورکو شویو ماشومانو کې هر درې ماشوم یې د افغانستان دی، خو نور ماشومان د سوریې، مصر، تونس او مراکش وګړي دي. په اروپا کې د لادرکه شویو ډله وایي اصلي شمیره ښایي تر دې هم لوړه وي، ځکه چې د قضیو په اړه کافي اسناد نشته او ځینې هیوادونه د داسې ماشومانو په اړه معلومات نه راټولي. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تللو په لاره کې د یو شمېر لادرکه شویو افغانانو ماشومانو کورنۍ وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. بلخوا په اروپا او اروپا ته څیرمه هیوادونو کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب فعالان دا مانی چې افغان کمومره ماشومان په قاچاقي لارو په خورا لوړ شمیر د نادرکۍ له ګواښ سره لاس وګیوان دي، چې د پښتنې لپاره د هیوادونو کې پرتو افغان ډیپلوماټیکو نمایندګۍ او څه نه دي کړي.
لکه څنګه چې په ایران کې افغانان تر ترکیه او ایران سرحد پورې راځي، په دې لار پوګدو کې ډیر ظلم او ډیر د وحشت سره مخامخ کیږي، ام د قاچاقبرو دخوانه، ام د غلو دخوانه، ام د ایران د پولیسو او د مسؤولو دخوانه. کله چې د ایران او ترکیه سرحد ته راورسیږي، تر ټولو ستونزمن ځای، تر ټولو خطرناک ساحه همدغه ساحه د غیر قانوني مهاجرو لپاره.
چې یورپ ته راورسیږي، بیچارهګانو ته د تشویشونو نه، د انټرویوانو د وجې، د ډوبلن د وجې، چې د سنټرونو نه دوی ته تکلیف پیدا سي، رواني تکلیف پیدا سي، نو زیاتره موږ بیا د ټیک ټاک د لارې پیدا کوو چې عکسونه موږ فامیلی راولېږي، د هغوی په اجازه یې عکسونه شیر کړو، نو زیاتره مو پیدا کړي دي، زیاتره دلته علاج روان ده په هسپتالونو کې دي، او بل هغه زیاتره مسافر چې په بولارو کې یا په دلته په ملکونو کې، دلته یورپ ته راورسیږي، دلته په حق ورسیږي، نو بیا د دې ټیک ټاک د لارې موږ فامیلونه پیدا کوو او وطن ته جنازه د افغانانو په مرسته جنازې موږ لیږو وطن ته.
او بل خوا د دوبی ګلوبل ویلیج نړیوال شپږ میاشتنی نندارتون کې افغانستان سره کال دویم مقام وګاټه. په ګلوبل ویلیج کې د افغانستان د سوداګریز نندارتون څنګ مشر میرخان مقری ازادي راډیو ته ویل دا په تیرو دوه لسیزو کې لومړی ځل دی چې افغانستان په نړیوال کلی یا ګلوبل ویلیج نندارتون کې د تولیداتو د ښه کیفیت او ځانګړنو له امله دویم مقام ګټي. نوموړی وایي په دغه نندارتون کې د افغانستان تولیدات، لاسي صنایع، موسیقي، هنري پارچې، افغاني لباسونه، وچ او تازه میوې، قیمتي کاڼي، غاڼې او خواړه ننداري او پلور ته وړاندې شوي. په دغه سوداګریز او کلتوري نندارتون کې چې هر کال د شپږو میاشتو لپاره پرانیستل کېږي، سږ کال په کې 3500 نه زیاتو سوداګرو د 93 کلتورونو په استازولۍ 20 څانګې پرانیستې وې. دغه نندارتون ته هر کال تر 2 میلیونه زیات خلک د پیر، پلور او ننداري لپاره ورځي. او تیرونی له افغانستان د باندې دوه افغانانو د خپل هیواد شامله له دوه دولتونو څخه د عالی مډالونو په ترلاسه کولو جګړه کړه. په دې لړ کې لندن میشت افغان ټولنیز فعال فهیم زازی ته د انګلستان د شاهي کورنۍ لخوا د برېټانیا د امپراتوري غړي جایزه ورکړل شوه. فهیم زازی یو 45 کلن افغان دی چې په دې وروستیو کې د برېټانیا د شاهي کورنۍ لخوا نویو راغلو افغان کډوالو لپاره د هغه د خدمتونو له امله په دې جایزه نازول شوه. ټولنیز فعال او د برېټانیا په والسال کې د وی خیریه موسسې بنسټګر فهیم زازی چې نویو ورغلیو افغانانو ته د ژبې زده کړې، کار او ژوند برخه کې اسانتیاوې برابري، ازادي راډیو ته ویلي د دې جایزې په ترلاسه کولو سره یې افغانانو ته د لا زیاتو خدمتونو د وړاندې کولو هوډ پیاوړی شوی.
کوم کار نه بند وی هغه کې مرسته ورسره کوو، بیا چې کړی اسناد ترلاسه کول، هغه ساده کار په پیدا کولو کې، هم ځکه کوم انګلیسي ژبه په اوس د کولو کې ورسره د ژوند په نورو چارو کې ترسو هغه په خپل خپل ودرېږي او په ټولنه کې مثبت رول ادا کوي، په دې چارو کې ورسره مرسته کوو. زموږ مرسته محدود نه دي چې یوازې کورو او د کډوالۍ په توګه کې، بلکې د ژوند په هر ډګر کې مونږه غواړو چې په ټوله کې د افغانانو یو مثبت انځور ټولنه کې وړاندې شي او د ځکه ځایي چارواکو سره، ځایي ټولنو سره همغږي همکاري کوو تر څو د افغانانو یو مثبت انځور په ټولنه کې وړاندې شي.
بلخوا په جرمني کې یو افغان ډاکټر او جراح بسم الله شیوامل هم تیرونه د علمي تحقیقاتو له امله د جرمني عالي دولتي مډال لیوناردو شوایبر ترلاسه کړ. هغه چې د کابل طب پوهنځي او د مسکو پوهنتون له دکتورا څنګ نه فارغ دی، د وزیر اکبر خان د ډاکټرانو مشر جراح هم وو. له کلونو راهیسې په جرمني کې د طب او جراحي برخه کې نامتو څېړونکي او عالم ګڼل کېږي. دا جایزه له دې امله هم معتبره او افغانانو لپاره د ویاړ نه کمه نه ده چې د لیوناردو شوایبر مډال هر کال د جرمني د جراحانو د ټولنې لخوا د هر اړخیزو پلټنو او بحثونو نه وروسته یوازې یو عالم ته ورکول کېږي. د دې جایزې کرمنې مراسمو ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه هر کال د طب علما او نامتو جراحان رابلل کېږي. یو سکال د لومړي ځل لپاره دا مډال د یو افغان په برخه شو چې په خپل علمي طبي سفر کې زیاتې لوړې ژورې لیدلې دي.
دشواری های زبانی، قوانین طبي و ده ها مسئله دیگه همه در برابرم قرار داشت، ولی تسلیم نشدم. آموختم و تلاش کردم تا پذیرفته شدم و به کار آغاز کردم. پیش رفتم و هیچگاه زادگاهم و هم مسلکان عزیز خود را فراموش نکردم و همیشه در تلاش از این بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتم تا به این جایگاه برسم.
اوس هم طولنیز شبکه په ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مسعود اندرابي څرګندونو پراخ بحثونه وپارول چې ټولنیزو رسنیو ته رااستل شوي وي او پکې د تیر حکومت د لوړ پوړو چارواکو په شمول د مقاومت جبهې او شمالي ټلوالې په مشرانو نیوکې کړې دي. مسعود اندرابي تیره اونۍ یوه مرکه هم وکړه چې په دې ترڅ کې محمد اشرف غنی، حمدالله محب، خوشحال سادات په قومي ګرایشونو پاللو او احمد مسعود امرالله صالح او د بلخ پخوانی والی اتا محمد نور په قومي سوداګرۍ تورن کړو. خو د جمعیت ګوند دوه غړو محمد عالم عزتیار او جنرال دین محمد جرأت بیا د دوغو څرګندونو په اړه سپیناوی ورکړی او تورې لګولی چې نوموړی ناروغه شوی دی او څرګندونې په نظر نه ارزي. دې خواته بیا د طالبانو تر واک لاندې یو بل ملا له دې عمله د ټولنیزو رسنیو د سر ټکی و چې د دوه لویو کتابونو په حواله یې د سپي او میږې د قرابت له امله د یو بل حیوان د پیدا کېدو په اړه دلایل ویلي. دغه ملا ټینګار کړی چې که داسې پیښه وشي نو پیدا شوی وری باید یا ووهل شي چې له غږ وپېژندل شي او یا باید واښه او غوښه ورته کېښودل شي چې کوم یو شی د خوراک لپاره انتخابوي. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو نیوکه کړې ده چې د دغسې بیانونو په ورکولو د ټولنې ترمنځ ناسم دینی معلومات تداعي کېږي. بلخوا د طب او جین پیژندنې په برخه کې فعالو کارونکو ویلي د سپي او میږې د اسپرمونو په یوځای کېدو کوم بل حیوان نړۍ ته راتګ امکان نه لري او ټولو ساینسي تجربو دا خبره رد کړې ده. او تیره اونۍ یوه بله خبره هم د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی و چې امرالله صالح ته نږدې سازمان زرغون بهیر په کابل کې د پاکستاني مبلغونو د موجودیت خبرداری ورکړې. زرغون بهیر ادعا کړې ده چې پاکستان یو شمیر کسان کابل ته استولي چې په ښوونځیو کې خلکو ته د ښه مسلمانۍ ترغیب او لارښوونه وکړي. که څه هم ډېرو کسانو دا خبره بدرګه کړې خو طالب سرچینو دا خبره ازادي راډیو ته په کلکه رد کړه چې ګواکې پاکستاني ادارو مبلغین رالیږلي. دوی وایي خپره شوې ویډیو د تبلیغي جماعت د یوه کس ده چې په وخت یې دوی ته هم نه دی معلوم او مکتبونو ته د تللو په اړه به یې پلټنه وکړي چې چا د دې کار اجازه ورکړې ده. او سم جالبې خبرې، تسبیح د اسلامي صوفي فرهنګ ځانګړې برخه ده چې آن سعودي لپاره هم بیلابیل ډولونه تسبیح په چین کې جوړیږي خو د افغانستان کندهار په دې صنعت کې له سلګونو کالو راهیسې ځانګړی دی. دغه ته د ډبرینو تسبو د جوړولو داسې استادان دي چې له پلارو نیکه ورته دا کسب ور پاتې. دوی قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې یوه یوه تراشي او سیداره تسبیح جوړوي خو دا تسبیح له کندهار تر جلال آباده، کابل او آن ایران پورې دومره خاص شهرت لري لکه د چارسدې سیداره څپلۍ. د دې ځای د تسبو جوړوونکي وایي له بامیان، جلال آباد، کابل، کلات او د افغانستان له مختلفو ولایتونو نه ورته ډبرې راوړل کیږي او ځینې په فرمایشي خو ځینې په خپل زړه تسبی جوړوي چې قیمت یې له 1500 افغانیو تر 50000 افغانیو پورې رسیږي. اوس چې د قیمتي ډبرو قراردادونه سوداګرو ته ورکول کیږي د کندهار تسبی جوړوونکي پکې ناراضه ښکاري. په کندهار کې تسپی جوړونکي وایي د طالبانو حکومت دې د تسپو د جوړولو د قانونو قراردادونه دوی ته ورکړي چې دا به دوی سره د دغه صنعت لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دوی په خبره اوسې تسبی د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي هم کم شوي دي. او د نړۍ په تاریخ کې لومړی داسې میلیاردر راڅرګندېدونکی دی چې کوم خاص کاروبار، پانګونه، بزنس او کمپنۍ نه ده جوړه بلکې د ماش له برکته ټوله سرمایه یو میلیارد ډالر نه اوړیدونکې ده. بلومبرګ وایي چې غربت ځپلې سندر پچای له داسې دوه طاقه زاړه کوره چې حتی د کوټې فرش او ټلویزیون هم نه درلوده د معلوماتي ټکنالوژۍ په برکت د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس چوکۍ ته رسیدلې او دومره پیسې د ماش له امله ترلاسه کړې دي. سندر پچای هندی ول اصل امریکایی ده او له 2015 کال راهیسې د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس ده او د مسلسلو هڅو له برکته د ګوګل اسهام 400% ته لوړ شوي دي. اوس هغه د نړۍ په کچه هغو رئیسانو کې حسابېږي چې زیات معاش لري او په 2020 کال کې کلنی معاش 228 میلیونه ډالر و. بلخوا پاکستان په لومړي وار فضا ته خپل سیټلایټ ماموریت واستو خو دا ماموریت به هم ورته چین په خپل راکټ کې د پارسل په ډول تر فضا پورې رسی. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې مشر خرم خورشید وایي د تحقیقاتو ماشینونه هم ورته چین د هینا له فضایي مرکز نه فضا ته وتوغول چې د سپوږمۍ د سطحې تحقیقاتو لپاره به انځورونه ورته واخلي. د آی کیوب قمر په نوم د دغه ماموریت ډیزاین ورته چین او سپارکو کمپنۍ کړي او د سپوږمۍ د انځورونو اخیستلو لپاره په دې سیستم کې دوه کمرې لګول شوې دي. دا سیستم به د چین هغه راکټ کې هم چکر وهي چې لسپوګمۍ به ګرد راتاو شي. چین غواړي په دې ماموریت کې ځان لپاره لسپوګمۍ نه خاوره راکوزه کړي، خو پاکستان غواړي د دغه دوه کامرې لرونکي ماموریت په مرسته ورته د سپوګمۍ د سطحې انځورونه ور ورسیږي. او په همدې سره د نن اوم ورځ هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په اوم ورځ کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او څپو مه هېروئ.
شزوان شي لاس قصابان شي زلمكلو قطري قطري زلمكلو قطري قطري بيا چڑو چڑو سترگو او نور بچا تن گورم مڑکلم دیار ملو سترگو مڑکلم دیار ملو